السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غربي 12 بجې شوې ل 12 تریوي بجې په دې غړې کې د خپل کوربا بنورشانه کې هلي او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجيبه مرې درته وایي
حکومت په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د غیر قانوني کډوالو ملاتړ نه دی لاس واخلي ملګری ملتونه د هرات زلزله ځپلو ته درملستوي او حماس دوه نورې برمته میرمنې خوشي کړي او غزې ته د مرستو دریم کاروان رسیدل د خبرونو تفصیل د پاکستان د بلوچستان او سند صوبو والا چارواکو یو وار بیا تکرار کړ چې په ملک کې میش ټول غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه وباسي د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سگزی او د سند کورنیو چارو نگران وزیر حارس نواز پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو شریک خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل سیاسي ګوندونه د پردې موضوع له سیاست کولو لاس واخلي او د حکومت د دریز ملاتړ دی وکړي جان محمد سگزی ویل
اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کا
دی وای ک کوم سیاسی گوند د دوی د غیر قانونا کډوالو سره ودریږي او د هغوی خبره کوي نو دا بعد ریاست پاکستان سره د هغوی جګړه تصور کولې شي
جنگ تصور ہوگی
دواړو نگران وزیرانو یو واری بیا ویل چې لغیر قانوني کډوالو یې مو خیواز افغان کډوال نه دي خو په پاکستان کې زیات شمیر د افغان کډوالو دی چې د حکومت دی پریکړه اندېښمن کړی دي امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بنو په میران سیمه کې وسلوالو په ډزو د ګیس د پایپ لاین په حفاظت مامور سرتیرو باندې برید کړی په دې برید کې دوه پوځي سرتیري وژل شوي او درې نور کسان ژوبل شوي چې یو پکې د پوځ لیفټنانټ کرنل او بل د ګیس کمپنۍ اهلکار هم شامل دي د جبهه الانصار المهدي په نوم یو وسلوال دلی د پرتې مواري قبوله کړی دا د کوز جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر وای په ګورګور سیمه کې د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر راپورته شوی جګړه د جرګو په لار هواروي محمد ناصر خان پروند سرګندونه په داسې محل مشال رډيو ته وکړي چې د زلي خيلو او خوجل خيلو ترمنځ په و مورز هم د ځمکه په سر ډز روانې وي د دوه قبیلی په لوی کې د احمد زو وزیرو خخونه دی او ترمنځ د ځمکه په سر جګړه کې لک تر لګه یو کس وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې اتیا ټنه طبي وسایل او درمل ترلاسه کړي او ضربه په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شو درې سلويغ زره کورنیو ته ورسوي تر دې وړاندې هم مرستندوی ادارو سو هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي او متحده عرب اماراتو هلته یو ګرځنده روغتون پرانیسته دی په هرات کې د تیرو دوو اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي او 2000 تنه نور ټپیان شوي دي بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي او مرستې ته اړتیا لري د خبرونو تاسو له مشال رډیو اورئ د اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې تازه راپورونه ده چې غزې سیمې ته د مرستو دریم کاروان رسیدلی او حماس له برمته نیول شو کسانو څخه دوه اسرائیلي میرمنې خوشي کړې دي رویټرز اژانس لیکي پرون د بشري مرستو دریم کاروان چې پکې اوبه خواړه او درمل شامل دي تر محاصرې لاندې غزې پټۍ ته رسیدلی دي په عین حال کې اسوسییټډ پریس لیکلي حماس په غزه کې د برمته نیولو کسانو له منځه دوه اسرائیلي میرمنې خوشي کړې دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغه دوه معمر اسرائیلی او میرمنو خوشی کېدل تایید کړی دي او ویلي دي چې دا ګام د هغوی په سهولت کارۍ ممکن شوی دی په خوشی کړل شو میرمنو کې یوې 15 او بل یو کم 80 کال عمر لري دوی دواړه اوس له غزې نه د باندې خوندي ځای ته رسول شوی دي د دواړو میرمنو میړونه هم د اکتوبر په ومه د حماس د برید پر مهال برمته نیول شوی ول خو هغوی نه دي خوشی کړل شوی حماس ټلې تر دې وړاندې یو امریکایي میرمن او د غیلور خوشی کړي وي ګمان کېږي چې حماس ټلې د 240 په خوښه کې کسان برمته نیول دي په هند کې د کرکټ د نړیوال جام لړۍ کې نن د جنوبي افریقا او بنگلاديش لوبډلې میدان ته وځي جنوبي افریقا سلور میچونو کې درې غټلې او یو یې بایللې بنگلاديش بیا په سلور میچونو کې یو غټلې او درې بایللې دي د هند او نیوزیلند ټیمونو 15 لوبې کړې او ټولې غټلې دي پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو خوندور لوبه د افغانستان په بری پایته ورسېده پاکستان افغانستان ته د 203 اټی منډو هدف ټاکلو چې هغه په نه حاصل وختمو ورکې په داسې حال کې پوره کړ چې اته وکټې لا په لاس کې وي د افغانستان په داخلو او خارج کې دې لړ کې افغانانو پراخ جشنونه کړي د خبرنو پای
دا وو نجيب عامر چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړل په روانه غړي کې را سره اوسې چې د غریپوټونه باورې د سند او بلوچستان صوبو چارواکو ویلي چې ټول سیاسي ګوندونه د هیواده د قانونه کډوالو د وستلو ملاتړ وکړي. بلخوا په پیښور کې بغیر اسناد افغان کډوال وایي چې حکومت یې کاروبارونه ختموي.
بلډوزر وی او سیستم بس سبزیان هم نیر ته لړګو تختون هم لړګو او بس کسان هم نو مونږ ځان سیډ لګو نو ری خود نسخان مونږ تراګو.
د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ امر کړی چې د ولسی خلکو پر ضد د پوځي عدالتونو کې مقدمه نه چلول کېږي. د قانوني چارو پوهان په دې اړه څه وایي؟
دا چې کوم بنچ و د خور لاوري ورځي راسي په دغه ځین باندې جوړو چې دوی دا شی کال دم کوي. نو ډیره ښه فیصله ده د جمهوریت لپاره، ډیره خوشایند خبره ده د ولسواکۍ لپاره او د سیاسي ګوندونو لپاره.
او د جنوبی وزیرستان فعالان وای په ګورګور سیمه کې د ځمکې په سر شخړه روانه ده. حکومت یې د حل کولو لپاره تر اوسه په اقداماتو بریالي شوی نه دی. افغانستان کې د بیا رغولو د مرستو د سار اداره سیګار وای طالبان د جالي ان جی اوګانو لاره له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. دا او یو شمیر نور رپورټونه به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او ورپسې ورزو د دې غړې ریپورتونو ته د سر موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په غې باندې ریپورت ته ورزو. د سین صوبې د کورنیو او د بلوچستان د اطلاعات وزیر پرون په کراچۍ پریس کلب کې وی خبري غونډه ته وویل د هیواد سیاسي ګوندونو ته په کار دی چې د حکومت د حق دریز ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې تر پای ټول غیر قانوني کډوال د پاکستان ستان له خاورې وباسي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې د پښتونخوا ملي او عامه ګوند نبیل شوی د خوشحال خان کاکړ ډلې په کراچۍ کې د وی جلسې پر مهال په حکومت غږ کړو چې افغان کډوال دې نه زوروي. د پاکستان نور ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي او عامه ګوند، جمعیت علما اسلام نون او نورو ګوندونو هم په دې ورستیو کې په حکومت غږ کړی چې له افغان کډوالو سره دې گزاره وکړي. پاکستان وای قانوني افغان کډوالو ته هیڅ نه وای خو نا قانونه کډوال بعد د دې میاشتې تر پای اوزي. تفصيل د نیاز علي خان ریپورت کې اورو.
د پاکستان د سند صوبې د کورونو چارو نگران وزیر ریټایر بریګیډیر حارس نواز او د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان چغزئی د اکتوبر په 13مه په کراچۍ پریس کلب کې په ګډه خبری غونډه کې تکرار کړي چې د غیر قانونه غیر ملکیانو د وستلو په ورکړې شوې نیټه کې یو اونۍ پاتې ده او د یو 13 اکتوبر وروسته به ټول غیر قانونه غیر ملکیان یو یو لټول کیږي او وستل کیږي. به دوی ویل د وستلو خبره د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو په ضد ده، یوازې د افغان کډوالو نه ده. خبری غونډې ته جان چغزئی په خپل وینا کې ویل غیر قانونه غیر ملکیان په ملک کې نشي پاتې کېدی. سیاسي ګوندونه دې په دې مسله سیاست نه کوي او دا د پاکستان د ریاست فیصله ده.
اگر کوئی سیاسي پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کا
دی وای کوم سیاسي ګوند د دوی د غیر قانونه کډوالو سره ودریږي او د هغوی خبره کوي نو دا به د ریاست پاکستان سره د هغوی جګړه تصور کولې شي،
جنگ تصور وږي.
جان چغزئی ویلی په بلوچستان صوبہ کې هم دوی ته ځنی داسې شکایتونه تر لاسه کیږي چې سیاسي ګوندونه د افغان کډوالو په شا ودرېږي. نو موري دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پاکستان کې پښتنو ملت پالا او مذهبي سیاسي ګوندونو د افغان کډوالو په وستلو سخت مرګون ښکارا کړي دي. لدغه وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر ایمل ولی خان ویلی وو چې افغان مهاجرین د پاکستان او باسي نو بیا باید چې پاکستان د کشمیر او د هندستان مهاجرین هم د دې زینه او باسي. د پاکستان حکومت د پریکړی پاړه بیا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم په دې اړه په پیښور کې یو غونډې ته په خپل وینا کې ویلی وو چې هغه د نړۍ بشري حقوقو تنظیمونو ته بلنه ورکوي چې راشي وګوري چې په پاکستان کې د انساني حقوقو په اکلا د افغان مهاجرینو سره څه چلند روان دی. د ملي جمهوری غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم د افغانانو په ضد روان عملیات غندلي او ویلي چې په سن او نورو ځایونو کې افغانان ورول کیږي او په زور وستل کیږي. د پاکستان څخه د غیر قانونه کډوالو د وستلو پریکړه د نګرا حکومت په وخت کې شوی او په دغه مسله ځنې بحثونه هم پیل شوی دي چې نګرا حکومت څنګه کولای شي چې داسې ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوها خبريال اشرف خان بیا وایي نګرا حکومت قانون سازي نشي کولای خو پالیسی مخ پوړاندې بوتلی شي. د اکتوبر په 13مه نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں جو افغانستان کے حوالے سے یا
مونٹول پدی خبر یو چې پاکستان کې د افغانستان او نورو گاونډیانو په حوالہ کلا پالیسی جوړی گی نو هغه په حقیقت کې فوج جوړوي او حکومت بیا هغه فیصله عملی کوي زما هم خیال دی چې د افغان کډوالو په حوالہ چې کوم ګامونه پورته کیږي دا د هغې په تناظر کې دي
ریفیوجیز کے حوالے سے ایکشن لیے جا رہے ہیں یہ اسی تناظر میں ہے
نموڑی ویلی چې د دې په شازنی نور علتونه هم دي لکه په پاکستان کې پرستیو کې بریدونه کېدل او د هغې په اړه ویلی چې هغه د افغانستان د لورینا شوې دي بل دا چې پاکستان اقتصادي مسله ده او د ډالر وړو خبرې هم کیږي خو اشرف خان زیاته کړې چې پاکستان کې زیات تر قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال دي او د دوی وستل داسې آسان کار نه دي او بل په پاکستان په دغه لړ کې نړیوال فشار هم دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجریت نړیوال سازمان د پاکستان هم غوښتي چې هغه افغانان دي خوندي کړي څوک چې تحفظ غواړي او بیرته افغانستان ته د تلو سره د خطر سره مخامخ کېدی شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
بلخوا د کډوالو موضوع باندې په پیښور کې یو ریپورت لرو د پیښور بورډ په نوم بازار له تیرو سو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو د یو شمیر دوکانونو له وجې ګرم دی تود دی دا بازار د تیر خالی په ورځ د انتظامیې لخوا ړنګ کړل شو د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پرون هلته ورغلی و او له افغان کډوالو دوکاندارانو سره یې خبرې کړې چې له د دغه بازار لړنګېدو وروسته یې څه حال دی رپورٹ دی دکاندار په غاک پیلېږي
زمانوم فراز دی او د ننګرهار اوسیدونکي والله بس مالونه دلته لګولې دا کال کېږي چې دلته مونږ مالونه ډېر مالونه لګولې بس مونږ ته خبر رانه کو بلډوزر وي او سیستم او بس سبزیان هم نیر ته لړګو تختونه هم لړګو او بس کسان هم نو مونږ ځان سیټ لګو نورې خود نسخان مونږ تراګو والله بل حصم نشتا مشرا بس ہم دار اڑا دے یو دیر اڑے تم سترگی دے یو ماغ اللہ تسترگی دا چی نی نو بس در پدر ابو سبا کو تم منتلا رو خواہ سبا کو
د بورډ بازار د اتحادی مشر سید نقیب بادشاہ په خبره دوی ته د حکومت لخوا د تجاوزاتو خلاف اپریشن کولو هیڅ کم خبر نه ورکړل شوی سید نقیب بادشاہ د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
خو زمونږه وکیل شته اوی ته موویل کمشنر صاحب ته موویل ڈپٹی کمشنر صاحب ته ټول ته موویل چې تاسو دغه پوه شو د اپریشن دلته کوو دغه اپریشن چې تاسو کوو نو د خلکو ته به تاسو یو وارننګ ورکړی وي په دې چې دلته خلک د لکونو د کورونو په مالونه دلته پراته د خلکو او تاسو هیڅ دم رالی او د سلور سایډ نه پوه شو په دې باندې اپریشن شروع کړ نم والی ستو ته پریخوست نم د سامان ستو ته پریخوست او پاتې شو د اپریشن نه وروسته اوس په خلکو کې د سیو هاو په خراس پیل دی د سه پیل دی چې پولیس هم ګرځي ټرافیک هم ګرځي دلته خاص کر دی خو غره ورو خطر ګرځي چې ډېرې واره دلته نه پریدي
یاد اپریشن په داسې حال کې شوې چې د پاکستان حکومت ویلي چې په ملک کې مېشت ناقانونه مهاجر به د نومبر د اولنې نیټې پورې د پاکستان نوزي یا به وباسل کیږي او د نوو تلو په نتیجه کې بعد هغوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي او مالونه او کورونه به ضبط کیږي په ټولنیزو رسنیو په ضلعي انتظامیه د اپریشن وروستو سختې نیوکې شوې چې په بورډ بازار کې یاد کاروایی د افغان مهاجرو د زورولو د لړۍ یوه کړۍ ده خو ضلعي انتظامیه د غتورونه ردوي د پیښور ټاون علاقې مرستیالي کمشنری صبرین سبا مشال ریډیو ته وویل
نه جی دا اپریشن هغه سره هیڅ قسمه کنکشن نشته دی دا تقریبا زمونږ د یو منت نه د انټي انکروچمنټ اپریشن سٹارټ دی او دا به اول اوور پېښور کیږي په هر ځایونو کې چې کوم ځای کې پرمننت سټرکچرز جوړ شوی دي کوم ځای کې ټمپرری انکروچمنټ سي دا به موږ کنټینیو ساتو دا موږ عام عوام ته لپاره چې کوم تکلیفات وو کوم پلارو کې مشکلات وو ټرافیک د لپاره پرابلمز وو ګاډي نشو تیرې دي اغه عوام د لپاره موږ ریلیف ورکړی دی او دا یو پبلک کاز د لپاره دار څه شوی دی
دا بورډ بازار اتحادیه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د غلطا د روزګار کونکو لپاره دی جلا ځای ورکړل شي چرته چې هغه د حکومتي چارواکو لخوا بیا نه زورول کیږي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسه لنډې سپې پنځه لزره و سو پنځوس دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرسه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې لنه هو نه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عام وګړو خلاف مقدمه لغوه کړې او دا غیر آئینی بللې دي. د اکتوبر په 13مه د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ یا جرګهګۍ د هغو درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عام وګړو د مقدمو چلولو پر خلاف دایر شوی وو. د سپریم کورټ بنچ په خپل فیصله کې ویل چې پوځي عدالتونه د عام خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کوله. د 2013 کال د مئی په 9مه د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پاره د لوکسانو پوزي او لسی مقاماتو ته زیان رسولې وو. تر هغه وروسته پولیسو ګڼ شمیر کسان نیولې دي. د موضوع تفصيل د راشد خټک ناورو.
د پاکستان سپریم کورټ په پوزي عدالتونو کې د عام خلکو خلاف مقدمه کلدم کړې دي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په 13 اکتوبر د هغه درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوزي عدالتونو کې په عام خلکو د مقدمو خلاف ورکړل شوی وو. د سپریم کورټ بنچ په خپل فیصله کې وویل چې پوځي عدالتونه د عام خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کولای. د سپریم کورټ د فیصله په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال ډیوتا وویل،
تیر ظلم چې دوی ملټری کورټس کې دوی د فاټا په کیسه کې اپریشنز دکړي او دوی ورته چیردا دهشتګردي په عام عدالتو کې د دې کې سنس چره درې د ملټری کورټس کې مو چلو، نو بیا دغه د پاره باقاعده آئینی ترمیم سو او د 2 کال د پاره دوی ته اختیار ورکول سو چې ملټری کورټس چلولای شي. د دې علاوه دوی دا اوس دا ور د پی ټی آی پر کارکونانو باندې چې بای پر کینټ باندې حمله کړي دغه د چکم بنچ و دخول لاوري ورزي راسه په دغه زین باندې جوړو چې دوی دا شی کاله دم کړی. نو ډیره ښه فیصله ده، د جمهوریت لپاره ډیره خوشاینده خبره ده، د ولسواکۍ لپاره او د سیاسي ګوندونو لپاره.
د بنچ ټولو غړو په متفقه فیصله کې ویل چې کله کوم عام کس خلاف په فوزي عدالت کې مقدمه روانه نو هغه هم کل عدم ده. د دې درخواستونو د اوریدنې لپاره د سپریم کورټ بنچ نه بدلولو په اړه په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د عدالتي رپورټینګ ماهر متی الله جان مشال ډیو ته وویل،
ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس بینچ کے اندر چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب موجود نہیں ہیں؟ یا اس
سوال کے کہ پتہ بینچ کے جسٹس قاضی گیسا والے نہ ہو اور یا دا بینچ والے نہ دے بدل پل شوے اور یا دا چھے دے درخواستوں دور دن دے پر تردے لوئی بینچ والے نہ شو جوڑ اور یا فل کورٹ والے نشتا خبر دادا چھے کلا دا کم بینچ یو غڑے پدا سے حال کی ریٹائر چھے کیس تردے رہا دا اور دل شوی وی نو بیا پا بینچ کی بدلو نہ راوستل کی گی. دا کیس تا پخونی چیف جسٹس عمراتا بندیال پا مشارعہ کش پا کسی سے بینچ اور دو دا خاغل ریٹائر کدونا پاس پینزر ججان پاتش والا اور کیس تردے رہا دا اور دل شوی وی. د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ لاندې پینځه ځان د اړینو درخواستونو اوریدنه کولی شي.
تمام آئینی معاملات کو سن سکتے ہیں.
پنهام امید عمران خان د نیول کېدو خلاف ته هغه د پلایانو په احتجاج کې پوځي تاسیساتو ته توان رسیدونه پس پوځ ویلیو چې پرې تړاو د یو سل دوه کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه روانې دي خو تر اوسه چاته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې اړه په اسلام آباد کې کرنل انعام الرحمن ایډوکیټ چې د لدرکه کسانو د پیدا کولو لپاره په مختلفو عدالتونو کې کیسونه کوي او په یاد مقدمه کې هم فریق وو، وایي چې د عمران خان په خپل حکومت کې 9 کسانو ته پوځي عدالتونو سزا ورکړې وه. ده وویل چې ده او د ده ملګرو د هغې سزاګانو خلاف په های کورټونو کې اپیلونه کړي دي. په پوځي عدالتونو کې د تحریک انصاف غړو خلاف د مقدمه پړه د مشال رډیو ته اویل.
9 مئی پاکستان کا ایک بڑا افسوسناک دن تھا. اس دن ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے ورکرز نے جس میں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز
نے ہم امید پاکستان دا تاریخ کی افسوسناک اور رضوا پدا اور دیو سیاسی گوند تحریک انصاف غڑو اور مشران پر کوزی و دنے و حملے وکڑے پر 200 زینو کے داسے حملے شوی دی پر یو وقت در بیل زینو حملے کول داخ کر کے چدا یو لوی سازش ہو تو دے شہیدان و یادگار نو ہم رنگ کل کا صرف کم دفتر یا کورٹ توان رس درے نو کدی شی چفو صبر کڑے ہو پر شہیدان پر بجتے پر فیصلہ کچ پدوی پر کوزی عدالتوں کے مقدمے و چلا
لے تو اس پر پھر فوج نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے.
د پاکستان پر لیدې د پیسلې ممکنه اثراتو په اړه په اسلام آباد کې وکیل ایمل خان ایډوکیټ مشال لډیو ته وویل،
دا نن چې کوم د سپریم کورټ فیصله راغلی ده د دې په خلاف به وفاقي حکومت اپیل لګوي د اټرنی جنرال په لار باندې. تاسو ته واضح معلومه ده چې دا وخت د پاکستان په عدالتونو کې او خاص کر په سپریم کورټ کې یو ډیر واضح یو تفریق چې دوی ډلې جوړې شوې دي چې دا غل وجزات د انصاف او قانون او د آئین په بنیاد د پیسو بجای د ذاتی خوش او ناخوش روانی دي. دغه اثرات به ډیر خراب وي په عدالتونو باندې.
د سپریم کورٹ بینچ د نه مې په تړاو نیول شو یو سل دوه کسانو په حق له اول چې په دوی دی په عام فوجداري عدالتونو کې مقدمه وچلېږي. د سپریم کورٹ د بینچ مشر جسټس اجاز الحسن کوله په بینچ کې ردنه علاوه جسټس منیب اختر، جسټس یحیا اپریدی، جسټس سید مظاهر لړن کوي او جسټس عائشه ملک هم شامل وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورجو یو بل ریپورت ته په کورمه کې تیر ورځ د یو شیا وګړي د وجل کېدو نه پاس حالات بیا ترنګل شوې دي. پرون په خیرالدین کلی کې یو تن وجل شوې او بل جوبل شوې ده. لاغه ورسته ځنو بل وګړو د سنیانو کورونو ته وران کړی دي. پولیس وایي تر دې د مهغوی د حالاتو د قابو کولو هڅه کړې ده، خو د وضعیت د خرابېدو امکان شته. د سیمې خلک وایي ځنې لارې تړل شوې، په موبایل بندیز لګېدلې او حالات خنه دي. طارق اورگزیمو په نور حال خبروي.
د کورمې په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو په خاطر رامنځته کېدلو پس مبینه شیا سنی ډلو پر یو بل حمله کړي. د پیرکای مسیدون کې او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د نه پښپا ویلي کله چې پرون ماسپخین یاد په خوش ولا نوزینو بلوګرو په شلوزان تنګي کې د سنیانو کورونا وران کړل او وروسته بیا پر ساتین بای پاس د کرشو گاډه او د هغه ډرایور اسرهولو په صورت کې د مخالف فریق رد عمل مخې ته راغله. حکمتیا زیاتوي کڅو هم تر مذاکراتو پس د شاګانو گاډه رخلاص کړی شوی، خو ډرایور غیب دی او بل دا چې تګ را تګ لارې هم په پر ډول محفوظ نه دي.
کورونه وسی زول الته کوم مال مویشي او هغه هم سفر لپته دي او کسان خو څوک مړو زخمیان نه دي، خو اغه په نتیجه کې بیا په لوور کورم په بای پاس باندې د شلوزان تنګي خلک دلته راوتل، اغه دلته روډ بلاک کړلو په نتیجه کې یو ګاډې څنګه کرشنا بارو اغه ونیولو، اغه سره یو کس څنګه د بلشخلو د ټوپکۍ وسیدونکو اغه هم ونیولو او هغه اوس پر ورک دی پاتې نه لګیږي، خو امکان دی چې هغه به شپې نه وخت پرې برامد شي.
پر دروشتم اکتوبر په خیرالدین کلی کې نامعلومو کسانو هله د لوکمن خیلو پر اوسیدونکو بریدو کړلو چې هغوی له شلوزون تنګي خوړې بجري د روړلو لپاره ټریکټر بولې وو. په پیخه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوه. تر هغه پس پر شلوزون تنګي مقامي لخر ورغلو او دوه سنیانو کورونه رنګړل. په سیمه کې د غټو وسلو استعمال هم شوه، خو تر اوسه د ځاني زیان رسیدلو اطلاعات نشته. ویل کېږي چې مقابل لخر د متاثرونو هغه کورونا وران کړي چې په 2001 کال کې فرقایزه جنگونه تر شروع کېدلو وروسته هغلته تر پر خودل پس خالی پرتول. د لوکمن خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال رډیو ته وای کڅو هم د دوی خلک په نخښه شوی حکومت وران کړي او نه بل غیر قانوني گاما خسته
قوم لوړو جنازي مو چاته کی حکومت او وزیر نگرانی کی مختلف جنازي راولل او یمو د خیرالدین مازه تقریبا د غریزه لکی 714 کیلومتر لار دی. نو دا غنه ورسته مختلف جنازه دفن کی او موي کی سمته د حرکت نه دی کړی سمول ته یو او بل متفاته سنت نه کورونا شتون او سشتون و مو شو د حرکتونه کوه.
په کورما کی تر حملو پس حالات لا هم غیر یقیني دي. پر سیمه کی پر لارو تګ را تګ نه کیږي. حکومت هغلتا پر موبایل انټرنیټ هم بندیز لګولې دي. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران مشال لډیو توای په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر هر قسمه ضروری اقدام به اخستل شي.
حالات ابي تک تو ٹھیک ہے، حرام
تر اوسه پورې حالات ٹھیک دي، خدا خرابیدل هم شي. یو تن مړ او یو زخمی شوه، بل یو خالی کوټه هور اورا چول شوه. موږ دواړه طرفه د اهلی تشیع او اهل سنت فعال مشروعیت ساتل لپاره ګامونه چت کړي. پولیس او آرمی چمتو شوی، انتظامیه هم خپل رول لوبوي. دوړه خو مشرانو سره په تماس کیو، څوک نه غواړي چې حالات خراب شي. موږ ته د سیمي امنیت برقرار ساتلو ډاډ راکړی شوی. موږ هم امید لرو چې حالات خراب نشي او دمو کوشش هم دی. په کورما کې په 13 جولای یو موعده شوی چې په هغه کې شې سونی ډلې پر دغه خبره په بند کړی شوی چې په کوم ځای کې داسې ناخوخه پېښه رامنځته شي نو څوک به پخپله څه نه کوي، بلکې حکومت ته به ګوري او حکومت د خلکو په تعاون به اصل ملزم ته ځان رسوي. معاهده کې دي چې که کوم فریق خلاف ورزي وکړي نو لویه جرګه او حکومت بور نه 12 کروڑ روپۍ جرمانه اخلي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی په عمل کې راولي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته د جنوبي وزیرستان په ګورګور سیمه کې د ځمکې په سر د زلي خېلو او خوجل خېلو ترمن لتیرو وو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دواړو خواوو د سپوک او درنو وسلو استعمال هم کړی دی. عام ولس وایي د پخوانی فاټاله تنظیم وروسته دوی غنل چې دا ډول جګړه او شخړه به ختم شي خو داسې نخ کاری. دوی له حکومت د منځګړیتوب غوښتنه کوي، بل خو زلي تنظیمي ویل دي چې دغه مسله به د جرګې لاره واروي او د سیمه د حالات د قابو کولو لپاره یې پولیس او اف سی ازواک ځای پر ځای کړی دی. لیډر اسماعیل خان اشتیاق مسید په نور تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال رادیو ته ویلي دي چې ضلع خیل او خوجل خیل قومونه په ګورګوره سیمه ځمکني اختلافات باندې د تیرې اوه ورځې راهیسې د یو بل په خلاف په مورچې کښې نوست دي. د شکۍ اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې براکښې ویایي
دوی هفتې نه د ګورګورې په مقام باندې د زلي خېلې او د خوجل خېل دوه کومونه دي. د دغې په منځ کښې د مځکې شخړه روانه ده. پټه او وړه وسته ازادانه طور باندې په کښې استعمال شوله او په دغه کښې زخمیان هم وشول، مړه هم په کښې وشول. نو دلته ډي پي او شته دی، د مس سیول انتظامیه شته دی. مس حکومت ته دا ویلي دي چې په ګټینه باندې او داسې لیارې دي چې په همدې خال کښې امدورفت شي، په باندې توس د خال کښې نه وسلې وړی شي چې کوم خال داسې قسم اقدام وکړو چې دلته غټه وړه
د اوڼ سیمې سره تعلق لرونکی خبریال نورعلي وزیر ویایي چې تر څومره پورې یې په ضلع کښې د پولیس اداره او عدالت فعال شوی نه وي تر هغې وخت پورې و په سیمه کښې یې ځمکنۍ شخړو کښې و مرګ ژوبله راونه وي. مشال ریڈیو چې د ګورګورې ځمکنۍ شخړې په براکښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی. هغوی وویل
مونږ خو انتظامیه پولیس چې دي سره دا نور فورسز نو دا مونږ کوشش دا کوو چې دا په مذاکراتو باندې په پوره امن طریقې سره دا مسله حل شي. دا خلک دې هتیار متیار نه استعمالوي، زما ورته دا درخواست دی تاسو دغه مه استعمالوئ، اصلحې مونږ په کلي کوو. انشاءالله دا مسله به یو طرف ته شي. پرون بین جرګه وه د وزیرو چې په هغه کښې د نار په سو ټول وزیر موجود و، نو دا مونږ په ډفرنټ دغه استعمالوو چې یاره د هر قوم جرګه استعمال شي. بېټني او مسعود جرګه وه لکه د هغې خبرې ته یې هم وکښېنښودو، نو بیا مونږ مجبوراً داسې وکړو چې نا نن سهار وختي د منځل مخکي فورسز ډیپلای کړه پولیس او ایف سی او ان شاء الله چې دا مسله به ډیر زر حل شي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکیو د ګورګورې سیمې ځمکني اختلافات سره په سیمه کښې قومونو ترمنځ نور ځمکني اختلافات حل کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنې و مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د دې رپورټ سره د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو. د دې ساده خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزی او د سند کورنیو چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې پریس کلب کې یوې شریکې غونډې ته وویل چې سیاسي ګوندونه د پاکستان د غیر قانوني کډوالو په ایستلو موضوع باندې سیاست کولو نه لاس واخلي او د حکومت د دریز ملاتړ دی وکړي. عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول یو شمېر سیاسي ګوندونو د رواني میاشتې تر پای د غیر قانوني کډوالو د ایستلو مخالفت کړی دی. امنیتی چارواکی وایي تیره شپه د بنو په میران سیمه کې وسلوالو په ډزو د ګیسو د پایپ لاین په حفاظت مامور سرتیرو باندې برید کړی چې پکې دوه پوځي سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د جبهت الانصار المهدي په نوم یوې وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان وایي په ګورګور سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر راپورته شوې جګړې د جرګو له لارې حل کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ځلیخیلو او خوجلخیلو ترمنځ په اوومه ورځ هم د ځمکې په سر ډزې روانې دي چې پکې تر اوسه یو تن وژل شوی او پنځه ژوبل شوي دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق چې اتیا اټنه طبي وسایل او درمل یې ترلاسه کړي دي او وای زر تر زره به یې هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شو درې څلوېښت زره کورنیو ته ورسوي. په هرات کې د تیرو دوه اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس لږ تر لږه پنځلس سوه کسان وژل شوي او څه د پاسه دوه زره تنه ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید. ورزو د رپورټونو لړۍ ته ملګری ملتونه روانه ونی، یعنی د اکتوبر له 23 څخه تر 30 پورې د رسنیو او معلوماتي سواد د پوهاوی د اونۍ په توګه لمانځي. یاد تنظیم د دې اونۍ د لمانځلو فیصله په 2020 کال کې کړې ده. د دې اونۍ په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې سیرونکي وایي چې په پاکستان او ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې زیاتره خلک د کره معلوماتو له ترلاسه کولو محروم دي او خلک هم دې ته پام نه کوي چې د معلوماتو تصدیق وکړي او بیا یې خبر کړي. دوی زیاته کړې چې په کار د رسنیو په ټولنیزه میډیا هغه کسان چې زیات پلویان لري باید د معلوماتو د خبرولو پر مهال د هغې کاروالي ته پام وکړي چې دا شان ټولنه کې ګډوډي ګډوډۍ ډډه وکړل شي. زموږ همکارې انیسا اجمل په دې موضوع د رپورټ برابر کړي.
ملګری ملتونه د اکتوبر له 23 څخه 30 پورې د میډیا او معلوماتي سواد اونۍ لمانځي. ملګرو ملتونو سږکال د دې اونۍ موضوع په ډیجیټل یا انټرنیټي شیانو لکه کمپیوټر او موبایلونو کې د رسنیو او معلوماتي سواد، یعنی د رسنیو په کارونو پوهېدل او د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې توپیر کول ټاکلی دا ویلې دي چې باید دا یو اجتماعي ایجنډا وي. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د ګډې ایجنډا په پام کې لنیولو سره په نړیواله ټولنه غږ کوي چې نه یوازې د ټولو لپاره د میډیا او معلوماتي سواد لړکې په ژمنتیا ټینګار وشي، بلکې په دې د باور د ودې لپاره نوښتونه هم وکړل شي. په دې اړه په پیښور کې د ټولنیزو چارو پوه پروفیسر جمیل چترالی د اکتوبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې د پرمختګ لپاره دا ضروری ده چې هلته خلک د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې فرق وپیژني.
دا ډېره ضروری ده چې نننی زلمی کل په دې خبره سر خلاص کړي چې معلوماتو ته رسایي چې څومره مهمه ده، دا غینا زیاته مهمه ده چې دا غینا نتیجه خاص کول نه مخکي په دې سوچ او فکر وکړي چې دا سورس څومره جنمن دي، قابل اعتبار دي، قانوني دي.
د ملګرو ملتونو اداري یونیسکو په خپل ویبپاڼه په یو لیکنه کې ویلي چې معلوماتي سواد د ژوند په ټولو برخو کې خلکو ته د هغوی شخصي، ټولنیز، مسلکي او تعلیمي هدف ترلاسه کولو لپاره دا ځواک ورکوي چې هغوی په مؤثره توګه معلومات ولټوي، د هغوی جانچ پړتال وکړي او هغه په مؤثره توګه وکاروي. په پیښور کې د انټرنیټي چارو پوهې طاهره کلیم د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده دور کې د معلوماتو او د تفریح لپاره خلک ټولنیزه میډیا کاروي، خو زیاتره خلک په دې نه دي خبر چې آیا دا معلومات څومره سم دي او ګټه شته او کنه.
انفارمیشن نه زیات ما خیال کې سوشل میډیا او زموږ په علاقو کې د مس انفارمیشن لپاره استعمالېږي، ځکه چې خبره اسونه زل سپریډ کیږي په دې سوشل میډیا په وجه باندې، یا خلک چې ډیر زر فیمس کیږي نو داغي وجه نه داغي فالوورز او آوټریچ ډیر زیات شي، نو بیا هغه پروفایل چې کله هم انفارمیشن شیر کوي نو داغي اوتنټیسټی یا داغي فیکټ چیکینګ چې دی هغه ډیر کم خلک کوي کنه، نو دا څه قسم مس انفارمیشن ورته وایي یا فیکټ چیکینګ چې دی دا نه کیږي نو هغه وجه باندې خلکو نقصان هم ډیری.
ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د انسان مغز د ښه کار لپاره په معلوماتو تکیه کوي او د معلوماتو معیار د یو تن د تاثراتو، عقیدو او رویو تعین کوي، خو دا معلومات د نورو کسانو، میډیا، لایبرریانو، ارشیفونو، عجایب ګرو، پبلشرانو او د انټرنیټ هم کېدای شي. ملګري ملتونه وایي چې میډیا او معلوماتي سوا د هغو سوالونو جوابونه ورکوي چې خلک یې په سن او څه وخت کې لسانه کوي، چاهیا خلک په آنلاین او آف لاین توګه موادو ته څنګه رسائی ولري، هغه څنګه ولټوي او د هغې جانچ پړتال وکړي او استعمال یې کړي. په پیښور کې د ټولنیزو چارو پوهه شفیق گیګیانې بیا وایي چې له وخت تېرېدو سره خلک د خبرونو په ځانګړې توګه د سیاست پر ځای د هنر او د پرمختیا په اړه معلوماتي خپرونې کتل او اورېدل غواړي، خو له بده مرغه په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې په ټلویزیوني چینلونو او ریډیوګانو کې دا ډول خپرونې ډېرې کمې دي.
ټول میډیا چې کوم رجحانات دي هغه هم لکه موږ دنیا کې وګورو هغه سکلز او دغه طرف ته روان دي چې موږ چاله داسې انفارمیشن ورکو چې هغه لایف سټایل دغه ښه شي یا هغه داسې امیوزمنت ملو شي یا داسې انټرټینمنت ملو شي. نو ټول سیستم چې زموږ طرفونو ته چې کوم نیوز دي یا چې کوم میډیا چینلز دي هغه موږ ګورو چې یو چینل هم د سنشته چې خلکو لپاره انفارمیشن ورکي. انفارمیشن زما مراد د نیوز نه دی، لکه انفارمیشن مراد زما دا چې هغه څه لکه هغه د ډیجیټل سکلز خي یا کی دي شاغي د څه سره سره نور ډیلی لایف هاي خي دي شي.
خو بیا زیاتره رسنې دا درې سم لري چې داغي معلومات په حقایقو مبني وي او هدف یې پولیس کې په هارا وستل دي. د انټرنیټي چارو پوهې طاهره کلیم بیا اویل چې باید د رسنیو ادارې د معلوماتو کاروالي ته ځانګړي پام وکړي، ځکه چې د ناسمو معلوماتو له وجې ټولنه د ګډوډۍ ښکار کیږي او خلک د پرمختیا پر ځای ناسمې لورې ته روان دي.
که داسې ادارې دي او که میډیا ارګنایزیشنز دي یا چینل دي یا ریډیوز دي، د دې هم په سوشل میډیا باندې پرزنس او فالوئنګ د انډیویژلز نه بیا کافي زیات دي، نو کانسټنټلی یا ریګولرلی چې دا د میډیا یو فیچر جوړ شي هغی وای بار بار چې مس انفارمیشن مخوره وای فیکټ چیکینګ طریقه سره چې کوم اوتنټیک انفارمیشن پکاري نو دا هغی د پاره د مختلف ادارو باندې دا غوی په خبر ریلای کوي نه چې د خلکو په خبرو باندې.
په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې پریکړه وکړه چې د معلوماتي سواد د رسنیو په کارونو په هیدو د معلوماتو کاروالي یا نه کاروالي کې د توپیر کولو اونۍ په دې مخه علمانسي چې حقيقي په وخت با مقصد واضحه د رسایي جوګه په غنو شبو او د ساينس په بنیاد معلومات خپاره کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته افغانستان ته په دغه هیواد کې د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکایي مرستو د سار ادارې سیګار خبرداري ورکړي چې طالبان د جالي غیر دولتي موسسو یا ان جی او ګانو لاره له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د طالبانو ویاندویانو د سیګار د ریپورت موندنه رد کړې دي. تفصیل ستانکزه صفی الله ستانکزه راکوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلی چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالی په لګولو او له هغه بهتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیستی، لکه د جعلي نادولتي مؤسسو جوړولو او اخاذې یا شوکو له لارې. سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړې چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2020 کال په دوبی کې واکته لرسېدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نا دولتي مؤسسو کې کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیه سکتوره د بهرنیو مؤسسو لاس هم لاند کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسیبونو پر اساس تنظیموي. د تیرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نا دولتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و، خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه ادارت کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 115 میلیون ډالر لګولي دي. د یوې غیر دولتي مؤسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یوه بله بېلګه کې د نا دولتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
داخل شوی چې نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو پر ضد د ویکسینو څلور ورځنی کمپاین دوام ولري. په دې ولایتونو کې یو خوست هم دی چې روغتیایي مسؤلین وای په کمپاین کې بعد د ولایت څخه د درې نیمو لکو زیاتو ماشومانو چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي ویکسین شي. دوی زیاتوي چې د کمپاین په پرانست غونډه کې له خلکو غوښتل شوی چې خپل ماشومان د پولیو په سیر له مازوره کوونکو ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره خامخا ویکسین کړي. تفصیل له سیمې زموږ خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د واکسین ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله احمدی مشال رادیو ته ویل د دې ولایت هیڅ سیمه هم د واکسین له پخخه خالی نه ده او د واکسینو د تطبیق ګرځند ټیبونه به زونونه ورسوي.
نیک بختنه وزن په زید ولایت په ټولو ولسوالیو کې کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې به موږ تقریبا 3,50,000 هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلنۍ نه لوندې وي واکسینوو. دا کمپاین به څلور ورځې دوام لري. موږ په خوست کې هېڅ داسې صحه نه لرو چې د واکسینو د پوشش نه پوتې.
د خوست د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې د ګوزند څخه د پاکې ټولنې او دا چې زموږ ماشومان د دې سخت بیماری له کبله د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار نشي یوازینۍ لارې همدا واکسین دي. دی د یادې ادارې یو تن مسؤل حسام الدین وایي
هغه مور پلور ته مدا توصیه ده چې تاسو دا ماشوم په انده کې کوګو فال جوړ کیږي او کچیر ته تاسو دا واکسین ورکړئ د هغه نه به مخنیوي شوی دی. ماشوم په تاسو حق ده دا وخت مازه کوي د کاسي دوست د سیغه په وخت هغه مشوم روبسه تر څو چې هغه خپل واکسین ورسي.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې له واکسینو شاوخوا وزره انکاری کسانول چې اوس شمیر له نیمایي کم شوای دی. د خوست قومي مشران هم له خلکو غوړي چې ماشومان ته د واکسینو لګولو دی انکار نه کوي او د واکسیناتورانو سره دی په خپل برخو کې مرستي وکړي. قومي مشر حاجی شوالی خان ویل
هر چا د پوره په پور دی چې دا خپل او لودونه ماشومان واکسین کی او د دېغه د پوره کوم خان جوړ نشي چې دا موږ نو واکسین وو باید هر وخت پوره د خپل ماشومان په خپل وخت چې د واکسینو کمپین کول کیږي هغه ته خپل ماشومان روغسي او واکسین کی.
روغتیا پالان وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان ورڅخه وژغوري. که څه هم په نور نړۍ کې د پولیو واقعیت صفر شوي خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم په کې د پولیو یا ګوزان مثبتې پیښې موجودې دي.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزی یو بل ریپورت ته هر کال د اکتوبر میاشت په نړۍ کې د خزو د سینې د سرطان په اړه د پوهاوی چارو ته ځانګړي کیږي. په پاکستان کې هم ډاکټران په دې لړ کې د عامه پوهاوی په کارونو کې بوخت دي. د پېښور د رحمان میډیکل انسټیټیوټ له شمیرو سره سم په پاکستان کې هر کال 1,00,000 خزې د سینې د سرطان ناروغي ښکار کیږي چې ورسخه خواوشا 15,000 د خیبر پښتونخواوي. نور حال د فرخنده اسد په ریپورت کې ورو
د اکتوبر میاش په نړۍ کې د سینې کانسر د پوهاوی زیاتولو په توګه مانځل شي. په پاکستان کې هم په دې اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره مختلف پروګرامونه ترسره کیږي. ډاکټران وای د سینې کانسر یا سرطان په خزو کې تر ټولو عام د کانسر قسم دی. د بنو وصل وخت کلنه خیرالنساء چې د سینې د کانسر نسخه شوې ده وای په وخت یې تشخیص وشو نو ځکه اوس یو صحتمند ژوند تیروي. پوبنو کې د کینسر سرکاري روختون بینور د انکالوجي وارد مشر ډاکټر سعید خان مشال ریډیو توای په پاکستان کې په هرو اتو خزو کې یوې ته د سینې کینسر کیږي.
80,000 اور نوی چیچی دا بریسٹ کینسر پاکستان کے ہر کال سے کم دے تشخیص نو دے کے تقریباً پنیمائی 40,000 پورے
په خیبر پختونخوا کې د صحت په څنګه کې کارکونکو لیډی هیلت ورکر کوثر بی بی وای هلته ډېرې کمې خزې ډاکټرانو ته د خپلې معاینې لپاره ځي او لا هم په دې اړه په ټولنه کې پوها ډېره کم ده.
تکلیف نہیں لو ایک بورے سو کرو مہینے لے مجھے غریب خلق دے کماندار خلق دے یہ پوزیشن میرے تو لو
بلخوا د پیخور د حیات آباد رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ آر ایم آئی پر خپلا و پانا ورکڑی چې په پاکستان کې هر کال 1,00,000 خزو ته د سینې کینسر کیږي او د 2.0 تر مخه په خیبر پختونخوا کې 15,000 خزو ته هر کال د سینې کینسر کیږي. د پیخور د کینسر د سرکاري روغتون ایرنم پخوانی مشر ډاکټر سفورا شاهد چې د سینې د سرطان د پوهاوی په کمپاین کې هم برخه لري وایي باید هر خزه په کال کې 1,00,000 د سینې معاینه یا میموګرافي وکړي.
د سینې کینسر علامات بالکل مخامخ او واضح داسې دي لکه چې سینې کې شیپ کې فرق راشي، رائټ او لیفت کې سایز کې فرق کېدای شي، یا د نیپل ورته ویو چې انورشن دننه لاړ شي، شیپ کې شیپ فرق شي، او ریټریکشن خپل لکه چې نیپل دننه طرف ته راغلی شي، سرمن کې پرسوب شي او هغه چې تاسو ته داسې لګي دانه دانه لکه چې مسام اخکاری د دې مطلب دی چې دې ځای کې خاص پرسوب دی، یا لاس لاندې داسې غوټې راشي چې کم غوټه ستاسو سینې کې اول نه او تاسو محسوس کړئ چې اچانک نمودار شو. دې نه علاوه سینې له د وینې رطوبت کېدل، یا بعض زنانه وي چې موږ ته خاص کړي یو پوینټ دی سینې کې، یا بهر طرف ته یا دننه یا سینټر کې هغه کې مسلسل درد کېږي، خو په دوایانو او په ذولو باندې د دوایي د درد نه ښکېږي.
په بینور کینسر روغتون کې کارکونکي ډاکټر سعید خان مشال ریډیو توای کچری خزې په وخت ډاکټر للاړی شي نو زیات امکان دی چې د سینې د کټ کېدو او اپریشن نه بچ پاتې شي او یوازې په دوایانو یې علاج وشي.
بریسټ کینسر چې کم دی داغه مکمل قابل علاج دی، خو کچرته په ارلی سټیج کې داغه مطلب ډایا
د کینسر چې کم دی سټیج باندې دی چې په کم سټیج کې دی کینسر کنا لکه اوس دا اکتوبر میاشت چې کم ده دا پورا دنیا کې د بریسټ د سینې کینسر حواله سره مطلب دی کې اویرنس پروګرام سکرینینګ پروګرام د دې حواله سره مناو کیږي پورا دنیا کې. نو کوم وایو چې بریسټ کینسر چې کم دی دا خزو کې په ټولو نه زیات مطلب کامن دی، عام دی.
بلخوا په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د آگاهۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره پینک کریبن وای په هغه هیواد کې هر کال 40,000 خزې د سینې سرطان له وجې مري.
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکی او خزه آنلاین کاروبارونه هم کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو مېرمنو مشال ریډیو ته ویلي دي د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی وایي د خپل سامانونو د خرڅولو په لړ کې د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکار مليحه مرزاده په پیښور کې د کاروبار کوونکو مېرمنو سره خبرې کړې دي. تفصیل په ریپورت کې اورو چې د آنلاین کاروبار کوونکو وی
میں اپنا ہوم بیس آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے, اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں, جیسے مہندی کے تھال ہو گئے, ڈیکوریشن ہو گئی, پیکنگ ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کبھی اور دودنو خادو لپار د کورونو د سنگار شیان جوڑوی. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لاہو انجنو دا چپ ڈیجیٹل اور جدید دور کے خپل آن لائن کاروبار پر مخوڑی. هغه وای د خپل کاروبار مختوړولو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر
ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک, انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي, او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پانی ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو, د ودونو او تقریبونو د انتظام کار, د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن, فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو, یعنی د تجارت رجسٹریشن, نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو, ډالیو, ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل, پروانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي. خدا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي, چې پکې د ولاګرانو, ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
زما فل هل سټریټیجی به چې دا ماډرن مارکیټینګ دا کوم, لایک څنګه کوم چې مایکرو انفلوئنسرز دي, کنه لایک بلاګرز یا دا څه فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو, نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډی نه یا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه جوړوم, هغه سیمپلز میکم, نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې, نو هغه طریقې سره زه خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کوم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم, یا تر خلک دا پیجونو ته دي شنو ته اعلی راز کې هغه یو غوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه, زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم, اور لکه کله نه کله دا سی یو غړو کې شي چې جوړولو طریقه هم وکړي.
خو تا بندا فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري, چې اکثر ورته شیان ډېر ګران تمامېږي. خو د گاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کم کوي.
لوګي سمجھنے کې شاید اگر آنلاین بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلک فکر کوي چې آنلاین کاروبار ډېر آسان دی, زمونږ نه ډېر پیسې اخلي او خپل خرچه دومره ناراضي. خو په آنلاین کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي, د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده, کله کله زه منافع ډېره کم ساتم, د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه, چې تر اوسه ډېرو ځوانانو
ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او غوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي. نو په خبر پښتونخوا کې د ترکین صاحب په خوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکي او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټلی شي.
مشال ریډیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې د دې غړي اخیری ریپورت ورزو. د افغانستان په خوست کې د مس انک زون د کرکټ لوبډالو ترمن سیالي د خوست د افضلی لوبډلې په بریا پای ته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي ل دې لوبو مقصد یې د کرکټ پرمختیا او راتلونکو ولایتي لوبو ته د دغو لوبډلو خ چمتووالې دي. په یادو سیالیو کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر او غزنی ولایتونو د کرکټ دیار لسو مخکخو لوبډلو برخه اخیستې وه. تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورت کوي.
دا د اکتوبر پر دویشتمه مازدیګر مهال په خوست کې د رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي کې د مسعینک زون خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر او غزنی ولایتونو د دیار لسو غوره لوبډلو ترمنځ د پنځه ویشت ورځې سیالیو پای لوبه ده چې اتل ولی د خوست افضلی لوبډلې په خپل نوم کړه. د افضلی لوبډلې یو لوبغاړي اصغر اتل مشال راډیو ته ویل
او دغه خودی جونیئر لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې دوی باید زده کړو کې د سینیئر لوبغاړو لخوا هغه که بالر وي بال ترې زده کړي او که بیټسمین وي بیټنګ چې هغه کوم سچویشن کې کوم رقم بیټنګ کوي، کوم رقم بیټنګ ته ضرورت دی او چیرته لوبول پکار دی او ډیر څه زده کوي جونیئر لوبغاړي د سینیئر لوبغاړي څخه.
د مسائنک ژوند په سیالۍ کې اول لوبډلې د نورو ولایتونو او شپږ لوبډلې په خپل د خوست وي چې دویم پړاو ته د خوست شپږ واړو لوبډلو لار موندلې وه. یاد لوبې چې نه ورځې یې دوام پیدا کړ، پایلوبې د خوست افضلی او سنګین لوبډلو ترمنځ ترسره شوه.
نومې پرمن الله ده، د خوست ولایت د سنګین کلب لوبغاړی یم. دغه لوبې وې چې په خوست کې پیل شوې وې ډېرې مهمې وې د خوست کرکټ لپاره. د کرکټ بورډ څخه موږ غوښتنه کوو چې راتلونکي کې دا لوبې نور هم په نظر کې ونیسي.
د خوست کرکټ مسؤلین وایي دا لوبې کلی وې خو د ځوانانو او د سپورت د مینوالو لپاره تفریح وي، بل لوري ته په راتلونکي کې لویو لوبو ته د ورزشکارانو لپاره د تیاریو په خاطر هم ګټورې تمامېږي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
دغه سیالیو هدف د کرکټ زیادت یا پراخوالی او په ځمن کې راتلونکو سیالیو ته دغه ولایتونو د لوبغاړو ښه چمتووالی دی.
د کرکټ تجربه لرونکي کسان وایي په خوست کې د دې لوبې ښه استعدادونه شته او دا لوبه هغه مهال په دې ولایت کې ښه پرمختګ کولی شي چې دوی ته اړینې اسانتیاوې برابرې شي. د کورنۍ کرکټ پخوانی لوبغاړی سنگین وایي
دوی نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته دغه ګراوند معیاري کی او مونږ ته اکیډمي چې اوس دلته دغه ګراوند تر څنګ جوړیږي. دا هم خوست ته کپی نه ده ځکه د خوست استعداد ته په کتې د ګراوند او د اکیډمي مناسبه نه ده، باید دوی په دې کې ډیر کار وکړي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ مینوال او لوبغاړي پکې ډیر دي او نږدې د دې ولایت په ټولو کلیو، بانډو او قومونو کې د دې ورزش لوبې کېږي او په اطرافي سیمو کې نندارې لپاره ډیر مینوال راټولیږي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.